د غرمې 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات خبرونه مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوې ده. البته تر خبرونو وروسته پېښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواک پر وې اډیمو له ډلیز بریده او د دې برید له جزئیاتو خبرو خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پایل کې د مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانه ناندرې به پراتلونکو نه یو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د پایل مخاونه نیسي. اجرایه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. او پېښور ته نږدې وسلوالو برید کوونکو د پاکستان د پوځ پر یوې پوځي هوایي اډې برید کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به پر راتلونکو اونیو کې له افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پایل مخاونه نیسي. نیکولاس هایسم دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وکړې او له هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ثبات په لور د افغانستان په لاره کې باید خنډونه رامنځته نه شي. په 13 جولای میاشت کې امریکایي او چینایي استازو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د مخامخ خبرو د لومړي پړاو څارنه کړې وه. خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې دا هڅې وځنډېدې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولای هایسم همداراز وایي د سپتمبر په 16 نیټه به په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو د راټولېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل چینایي سیال سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې مشري وکړي. اجرایه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم اصلاحات په دواړو کمیسیونونو کې راولي. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو دوه مسؤولو کمیسیونونو ته د نویو کمیشنرانو غوره کول به پر ولسمشر اشرف غنی د تقلب ادعاوې پیاوړې کړي. خو د اجرایه ریاست یوه ویاند آصف آشنا د انتخاباتو کمیسیونونه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په زیانمنولو تورن کړل او د هغو څرګندونې بې اهمیته وبللې. د ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اجراتو بنسټ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه ده چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مخ کې لاسلیک پرې کړی. په خوست کې یو اندازه وسله چې د ملي امنیت چارواکو په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نیولې وه پرون ناوخته له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلوالو د ټولولو ملي پروګرام ډایاک ته وسپارل شوه. په دې وسلو کې آر پی جي راکټونه، هوان او کلاشنکوفونه شامل دي. په خوست کې د ملي اردو د ډایاک مشر ډګروال شیرزاد وویل تر اوسه یوازې د ملي امنیت ځواکونو 209 وسلې دوی ته سپارلې دي او دا تمه لري چې په راتلونکي کې به دا رقم 500 ته لوړ شي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د کرکټ د تنکیو ځوانانو لوبډالې ته د میر مسجد خان مډال او ستاینلیکونه ورکړل. د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی وایي چې ولسمشر د 19 کلنو ځوانانو لوبډاله ارک ته ورغوښتې وه او کتنه یې ورسره وکړه. ښاغلی فضلی همداراز ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودي څخه له افغانستان سره د هند د کرکټ بورډ د مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده.
هندوستان د پرګرازر شاغلي مودي سره مې خبرې کړې دي. هغه وعده راکړې ده چې ستاسو لپاره به هر څه قانونه او اکیډمیان او په تخنیکي چارو کې به ستاسو سره همکاري کوي.
ولسمشر غنی د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې لغړو او مشر سره په کتنه کې همداراز له کرکټ بورډ او ملي سوداګرو څخه د کرکټ لوبغاړو ته د مالي امکاناتو د ځانګړي کولو په خاطر مننه وکړه. پېښور ته نږدې وسلوالو برید کوونکو د پاکستان د پوځ پر یوې هوایي اډې برید کړی. د پوځ سرچینو ویلي دي چې په دې برید کې تر اوسه شپږ وسلوال وژل شوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا وایي چې په دې برید کې همداراز دوه پوځیان ټپي شوي دي. نوموړي وویل برید کوونکو د هوایي اډې د ساتونکو پر پوسته برید وکړ خو د ساتونکو له چټک غبرګون سره مخ شول. بجوا زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د محل په سیمه کې د احتمالي پاتې پټو شویو وسلوالو لټون کوي. د پاکستاني طالبانو تحریک ویاند محمد خراسانی د برید مسولیت پر غاړه اخیستی او ویلی دی چې د برید په اړه جزئیات به وروسته خپره کړي. د بډابیر پوځي هوایي اډه چې پېښور ته نږدې په 1908 میلادي کال کې جوړه شوه فعاله نه ده او د پاکستان د هوایي ځواک د سایمنصبانو او کارکونکو د کورنیو او استوګنې لپاره کارول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلومات د ایران د چارو د تنظیمونکي په توګه ټاکلی دی. جان کیری په پولند کې د امریکا پخوانی سفیر ستیفن مول ته دنده سپارلې څو دا یقیني کړي چې تهران به له شپږو لویو قدرتونو سره له شوې اټومي موافقې سره سم خپل ټول مکلفیتونه سرته رسوي. کیری پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی مول باید څارنه وکړي چې ایران د اټومي موافقې ټول ګامونه سرته رسوي. کیری همداراز یادونه کړې چې مول به د ایران له اقداماتو وروسته د بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې معکوس اقدامات هم یقیني کړي. ایران ژمنه کړې چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه هم له منځه ځي. متحدو ایالاتو په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملي بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې څرګندونو تر څنګ پرون بیا ټینګار وکړ چې روسیه باید د ولسمشر بشار اسد د حکومت د ملاتړ هڅونه کړي. ارنست زیاته کړه:
We would welcome constructive contributions from the Russians to the anti-ISIL coalition.
موږ د داعش ضد ائتلاف کې د روسیې د راغنده ګډون هرکلی کوو او ځکه د داعش پر ضد د ائتلاف لخوا د مسونو اقداماتو د یقیني کولو لپاره له روسیې سره تکتیکی او عملی بحثونو ته چمتو یو. دا په داسې حال کې ده چې مسکو یو ځل بیا پر واشنگتن غږ کړی چې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د اسد له حکومت سره ګډ کار وکړي. روسیې چې د اسد د حکومت څرګند ملاتړ کوي د سوریې په لویدیځ کې یوې هوایي اډې ته نږدې د پوځي ځواکونو یو لوی مرکز جوړ کړی چې د راپورونو له مخې ټي نوي ټانکونه، درنه توپخانه، دفې هوا توغندي او ګڼ شمېر پلي سرتیري پکې دېره دي. او د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر وایي چې که له سربیا څخه بیا هم په ورځ کې 8000 کډوال د هیواد ته واوړي نو حکومت به د سربیا او کرویشیا ترمنځ پوله بنده کړي. رانکو اوستیوویچ دا څرګندونې تیره شپه وروسته له هغه وکړې چې سربیا د سه شنبې په ورځ له هنګري سره خپل سرحد بند کړ او کډوالو جرمنی ته د رسیدو لپاره د کرویشیا لارې ته مخه کړه. اوستیوویچ پرون له دې مخکې ویلي و چې کرویشیا د نویو کډوالو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په خبرونو کې مو واوریدل چې پېښور ته نږدې د هوایي ځواکونو پر وی اډې ډلیز برید نن سهار شوی دی او د تازه راپورونو له مخې دغه برید د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. زوی شفق له پېښور په ټلیفون را سره دی. شفق صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي او دغه حمله لا هم روانه ده؟
مننه شبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلئ نن سهار پېښور ته نږدې د بډبیر په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې پخوانۍ پوځي اډې برید شوی دی چې اوس مهال دا غیر فعاله ده او په دې کې د پوځي منصبدارانو کورونه دي. د تازه راپورونو له مخې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر دې دمه په دغه برید کې امنیت کسان وژل شوي چې په دې کې د پاکستاني پوځ یو جګپړې افسر هم شامل دی او همدارس پاکستاني پوځ ادا کوي چې په دې کې دیارلس ترهګر وژلي دي. د پاکستان پوځ ویان میجر اسیم بجوا په خپل ټوټر باندې لیکلي دي چې نن سهار نږدې 15 بجې پر دغه پوځي اډې باندې نږدې دیارلس څوارلس ترهګرو حمله وکړه چې د ملیشیا د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یونیفارم یې اغوستی وو او هغوی حمله وکړه. په دې حملې کې تر اوسه 19 کسان وژلي دي. دوی وایي چې اوس هم په سیمه کې چاړیز عملیات روان دي چې که چېرته احتمالي فتح شوي څوک نو د هغې ونیسي او تر نورو تلفاتو مخه ونیسي.
شفق صاحب، تاسو چې مخکې د تلفاتو خبره وکړه، اواز مو قطع شو، په دقیق ډول تلفات څو ته رسیدلي؟
تر دې دمه پورې د پاکستاني رسمي راپورونو مخې او د پوځ د ویان له مخې تر اوسه پورې په دغه تلفاتو کې 19 کسان وژل شوي دي او چې په دې کې د پاکستاني پوځ یو جګپړې افسر هم شامل دی. د پوځ د ویان وایي چې کله ترهګر د پوځي اډې ته ننوته نو هغوی په دوو ډلو کې تقسیم شول چې یو ډله مسجد ته ننوته او په مسجد کې ولاړ په لمونځ کوونکو باندې ډزې وکړې چې په هغې کې 14 کسان وژل شوي دي او نور هم 3-4 کسان یو په پاکستاني پوځي ترهګر سره په نښتو کې وژل شوی دی او نور اوس وایي چې په سیمه کې عملیات روان دي. چاړیز عملیات نو کیسی چې تلفات شمیر لوړ شي.
دغه جګپړې پوځي افسر چې وټل شوی دی، معلوم شوه دی چې دی څوک دی؟
دا د کیپټن اسفندیار په نوم اسفندیار خان نومیږي چې په همدغه ترهګرو سره د جنګ پر مهال د خپلو سرتېرو په قومانده کوله. دا برید د پاکستان پوځ وایي چې دا برید په دسمبر کې پېښور کې پر پوځي ښوونځي او برید شو. د هغې سره ډېر ورته والی لري ځکه چې په هغه برید کې هم ترهګرو د پاکستاني پوځ دی یا د نیمه پوځیانو ملیشه او هغه اغوستي او یونیفارم اغوستي او په دې برید کې هم له هماغه تکتیکه کار اخیستل شوی دی. او دا برید له دغه د ښوونځي تر برید وروسته تر ټولو ستره پېښه هم ګڼل کېږي. همدا لامل دی چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف او د دې هېواد د هوایي ځواک مشر سهیل امان پېښور ته په بیړني سفر تللي دي. همداراز د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف خپله یوه دوره وه نن چې د دیر کې د یوې منصوبې افتتاح کول هغه هم پرېښې ده. او د همدغې پېښې په تناظر کې د امنیتي وزیر د څېړلو لپاره په اسلام آباد کې یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده.
ویل کېږي چې په دې حمله کې دوه جګپوړي افسران ټپیان شوي دي. د دغو په اړه تاسو معلومات لرئ چې دا څوک دي؟
او بلې او د پاکستان فوج وایي چې په دغه کې دوه جګپوړي په تقریبا تر اوسه پورې 25 کسان ټپیان شوي دي چې د پاکستان دوه جګپوړي پوځیان هم دي چې یو میجر دی یو لاندې خو تر اوسه پورې دې نمونه راغلي خو وایي چې دا جګپوړي پوځي افسران دي.
مخکې مو په خبرونو کې د طالبانو په وینا واورېدل. د پاکستان د طالبانو په وینا سي دوی به وروسته له رسنیو سره معلومات شریک کړي چې څومره تلفات یې د پاکستان پوځیانو ته اړولي دي. پاکستاني طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي؟
ازادي راډیو ته پر هغه لیکل شوی ایمیل کې د پاکستان د طالبانو د کوم ویان د خراساني هغه دا کړی چې په دې کې د پاکستاني پوځیان تر ډېره ستره مرګ ژوبله اړولې ده او د نږدې 200 کسانو 200 پوځي افسران د وژنې ادا کوي. خو تر اوسه پورې له آزادو رسنیو او یا هم د پاکستان پوځ د دې په اړه څه تصدیق نه کړی.
زه به شفق مننه و موریدل چې پېښور ته نږدې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی دی. د دې برید په اړه به په راتلونکو خپرونو کې هم له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم ازادي راډیو ادبي مجله پروگرام عمان نیازی وړاندې کوي.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د میرمن کلتوري ټولنیز بیرغړی سایره شریف د لندن د شیر د فستیوال په باره کې راتغږیږي. له ناول لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د نوې چاپ شوي کتاب د مینې کولو جنت په باره کې مرکه اوري. له کوټې د درې ورځني نړیوال سیمینار راپورټ، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیبه زمان فرنګي خبرونه راوروي.
تیره دوشنبه د ازادي راډیو خورجبی ویاند او ژورنالیست جان قالکوزی د ورپیش ناروغي لامل په حق ورسید. مرحوم قالکوزی له تیرو 14 کلونو راهیسې له ازادي راډیو سره کار کاوه او له هغه مخکې د هیواد په ملي راډیو ټلویزیون کې دنده درلودله. جان قالکوزی په 1948 هجری لمریز کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و. ښوونځي په خپل ټاټوبي کې لوستې او لوړې زده کړې د کابل پوهنتون په انجینری پانزی کې بشپړې کړې وې. تر فراغت وروسته یې له ژورنالیزم سره د مینې په خاطر په دغه ډګر کې کار پیل کړ او د عمر تر پایه په همدې مسله کې پاتې سو. مرحوم الکوزی یوه میاشت مخکې د سرطان د ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر سو او د سنبلې په 24مه یې د 55 کلنۍ په عمر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه ریاست، د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او د افغانستان د حکومت مختلف ادارو او په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي رادیو اوریدونکو د مخکښ ژورنالیست جان قالکوزی په مړینه غم راضي وشو او د مرګ یو لوی ضایعه وبلله. د ورځې د میاشتې په شپږویشتمه نیټه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو پر شاعرانو سربیره د کوزي پښتونخوا شاعرانې هم رابلل سوې وې. په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر عبدالباري جهاني پیغامونه ولوستل سول. وروسته آزاد مشاعره وسوه او د بهیر غړو شاعرانو شعرونه او لنډۍ ولوستې. د غونډې په وروستۍ برخه کې د بهیر فعال غړي نعیمه غنی د سش کال غوره فرهنګیالی وټاکل سوه. د زمزمې نیازی شعر لومړی، د هوري سپېڅلي دوهم او د ابدې سپوږمۍ دریم درجه شعرونه وپیژندل سول. همداراز د دې مشاعرې په ویاړ د میرمن اناهیتا روحي دوه کتابونه، د یاسمین وزیري دوه کتابونه، د هوري سپېڅلي یو کتاب او د ځلا په نوم د بهیر د مجلې لومړۍ ګڼه هم چاپ سوې وه. میرمن بهیر له اوو کلونو راهیسې فعالیت کوي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې څانګې لري. تیر اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني د ګرځندوی نړیوال سازمان له سکرتر جنرال طالب رفاعي سره ولیدل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې لیدنه کې چې د ګرځندوی موین زردوش شمس او د ګرځندوی د نړیوال سازمان د آسیایي زون مشر جینګ شو هم ګډون درلود، ښاغلي جهاني له سکرتر جنرال څخه مننه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ګرځندوی د څېړنې په موخه یو پلاوی ګمارلی و چې په هیواد کې د دغه صنعت د پرمختګ او ورته لپاره لازم وړاندیزونه جوړ کړي. بلخوا د ګرځندوی نړیوال سازمان سکرتر جنرال رفاعي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په دې برخه کې لازمه او مسلکي مرسته وکړي او د ګرځندوی د کډرونو د روزلو لپاره به د لومړي ګام په توګه په مرکزی دفتر کې د ګرځندوی دوه تنو کارکونکو ته د زده کړو زمينه برابر کړي.
تبوګې د میاشتې په یوویشتمه په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار جوړ سو چې پکې د لر او بر پښتنو تعلیمي، ادبي، سیاسي او ژبنۍ ستونزې وڅېړل سوې. دې سیمینار ته د افغانستان په شمول د پښتونخوا او د نړۍ له نورو هیوادونو هم لیکوال او پوهان وربلل سوي وو. په سیمینار کې پریکړه شوې چې د سپتمبر درویشتمه نیټه به هر کال د پښتو د کلتور ورځ وي او په ټوله نړۍ کې به لمانځل کیږي. نور تفصیل د کوټې زموږ د همکار بارکوال میاخیل په دې رپورت کې اورو.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا دغه درې ورځنی سیمینار د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر سرلیک لاندې وسو چې په لومړۍ ورځ په افغانستان، پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو پر تعلیمي ستونزو خصوصا د پښتو ژبې د ښوونې په اړه مقالې ولوستل سوې. په دویمه ورځ اوسني عصر ته په پام سره د پښتو ادب پر بېلابېلو اړخونو او د پښتو رسنیو په اړه مقالې ولوستل سوې او درېیمه ورځ د پښتو ژبې عمومي ستونزې په بېلابېلو مقالو او ویناوو کې وڅېړل سوې. نومیالي شاعر او لیکوال درویش دورانی د پښتو او د بلوچستان ښوونیز نظام تر سرلیک لاندې مقاله واوروله او په دې ایالت کې په مورنیو ژبو د زده کړې په بهیر کې ستونزو ته کتنه وکړه. ښاغلی درویش دورانی وویل پښتنو ماشومانو ته که په پاکستان کې په لومړنیو ټولګیو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي دوی بل خپلې ژبې نه پردي کیږي.
د هر ماشوم دا یو منل سوی حق دی چې ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه وکړي. خدای کوم پریکړه چې بلوچستان صوبایي پارلمان لخوا راغله هغه هر څوک له ماشومانو سره مرسته نشي کولای. د ژبې د ودې لپاره بیا هم بې ګټې نه ده. په ښوونیز نظام کې د یو مضمون په توګه د پښتو زایدل به لږ تر لږه دا ګټه خو ولري چې هر لوستی پښتون به بیا خپله دغه مورنۍ ژبه لیکلی او لوستلی شي.
د سیمینار په دویمه برخه کې د عصري غوښتنو په رڼا کې د پښتو ادب پر بېلابېلو اړخونو خبرې وسوې. له پېښوره راغلي لیکوال سلیم راز په خپله مقاله کې وویل که څه هم زموږ ادب څه ناڅه وده کړې ده خو خلک مو تر اوسه د پرون په تیارو کې ژوند کوي او اوسنی ادب مو باید د خلکو د فکري بدلون لپاره کار وکړي.
موږ نن هم ذهني طور په تیرو شویو صدیو کې اوسو. د خپل عصر په غوښتنو مو ځان کوڼ کړی دی او د حقایقو نمسترګې پټې کړې دي خو د دې باوجود هم زمانہ ډیره مخکې تللې ده او مخ په وړاندې روانه ده. باید چې موږ د ماضي د غارونو څخه بهر راوځو او بهر د حال په پرانیستې فضا کې سا واخلو، خپل چاپیرچل سره ځان بدل او د وخت مطابق بدل کړو. باید چې موږ خپل عصر وپیژنو، عصري تقاضي وپیژنو او خپلې ذمهوارې وپیژنو. خود دې هر سنه مخکې لازمی ده چې لږ خپل ځان وپیژنو او بیا په دې سوال غور وکړو چې نننی نننی عالمی ملکی او قومی سیاکو سباق د ادیب نه سغخت نه کوي.
نومیالی سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک وویل هر ملت تاریخ لري، خو وایي تاریخ د پرون ورځې هنداره وي چې ملتونه ځان او خپلې تېروتنې پکې ګوري، پکې تمکیږي نه او د راتلونکي لپاره فکر کوي، خو له بده مرغه پښتانه په تاریخ کې بند پاتې دي.
تاریخ چې حافظه ده، حافظه که د فرد وي او که د ټولنې وي که د قام وي، حافظې سره انسان چې دی هغه روغ دی، سم دی، صحتمند دی. بې حافظې انسان چې دی هغه لیونی دی. همدغه کار ملتونو سره هم دی. ملتونو هم که حافظه ورکه شي نو هغوی د لیونیانو په مثال دي او استعمار همدغه کار موږ سره کړی دی. دا یو اړخ دی. بل اړخ یې مزاج کوم، تاریخ ډېر ښه دی، ضروري دی. خو د تاریخ مثال د موټر یا د ګاډي چې کوم سایډ
شایری کی د خپل قام استازیتوب وکړي.
ادب د ولس د ستونزو نمائنده نه وي، پرغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. اغه ادب خلق خوندور ادب نه بولی. نن چې زموږ وطن په کوم سره ور کې سمځي، دلته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو اولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
د پښتو په اوسنیو قاموسونو کې د پښتنو د ډیرو کلیوالو سیمو لغتونه نشته او نه دي راټول شوي چې ورځ تر بلې له کارولو لویږي او ورکیږي. له جرمني راغلي لیکوال او قاموس لیکونکي احمد ولی اڅکزي په خپله مقاله کې ټینګار وکړ چې له بېلابېلو پښتني لهجو څخه سوچه لغات باید راټول شي او په قاموسونو کې چاپ شي.
زه شخصاً په دې اند یم چې د پښتو ژبې پرابلمونه او ننګونې ډېرې دي، خو موږ باید لومړیتوب هغه مسلې ته ورکو چې تر ټولو جدي دي، او که یې په سمدلاسه توګه حل نه کړو نو بیا به هیڅکله هم حل نه سي. میډیا یا رسنۍ د ګلوبلایزیشن یوه بله پدیده ده چې له کبله راډیو، تلویزیون هر کلی او کور ته رسیدلی دي. دا د دې سبب کیږي چې خلک په پردیو ژبو راډیو وي اوري او تلویزیونونه ګوري او ژبه یې اوري. حتی پښتو راډیوګانې او تلویزیونونه د دې باعث ګرځي چې خلک خپله لهجه هېره کړي او د راډیو په شان خبرې کوي. دغه ډول پدیده مثبت او منفي معلومه خبره د پایلې لري، خو دا چې د پښتو لهجوي پانګه نه راټوله شوې، نو که موږ تاسو په راتلونکي نږدې وخت کې عملي ګامونه پورته نه کړو، نو دغه خزانه به د همیشه لپاره زموږ تاسو د نړیوالو راتلونکو نسلونو لپاره لمنځه ولاړه سي. هر ورځ زموږ هغه مشران چې سینې د دوه خزانو څخه ټکی دی، له دې نړۍ څخه کوچ کوي. زه نه یوازې وړاندیز کوم، بلکې ټول مالی لګښتونه او تخنیکی برخه په خپل غاړه اخلم. که موږ تاسو د پښتو لهجو د لغتونو د راټولولو یو آنلاین پروژه پیل کړو،
که څه هم په پښتو لیکدود کې تر پخوا ستونزې کمې دي، خو اوس هم ټول پښتانه لیکوال یو ډول لیکدود نه کاروي. استاد حبیب الله رفیع وویل لهجې د ژبې خزانه ده چې باید لغتونه او اصطلاحات ځنې راټول شي، خو ژبه په بشپړ ډول سوچه کول امکان نه لري.
هیچ ژبه سوچه نشته په دنیا کې او نه سوچه ژبه چلیدلی شي. نو په دې اساس د سوچه کولو په ځای باید د پښتو ژبې د ښکلي کولو او د پښتو ژبې په ګرامر سمولو لپاره کار وکړو. ما ته کله کله ټلیفونونه راځي چې دا شنبه په پښتو کې څه وبولو، یا داسې عادي لغتونه چې هره ورځ موږ استعمالوو. ما ورته وایي دا پښتانه ټول پیژني، هغه څه چې پښتانه یې پیژني ولې ورته نور څه جوړ کړو؟ پښتو ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې ترجمه کیږي. ملا صاحبانو به یو وخت د عربي په چوکاټ کې پښتو ترجمه کوله، وروسته له دې خبرونه د انګریزي د لارې نه پښتو اردو دری ته راځي، هغه بیا په پښتو کې ترجمه کیږي. مثلا اوس په کابل کې د موږ ټولې رسنۍ وایي لوبې په لاره اچولې دي. دا یوه ډېره ریشخندي او مسخره کلمه ده. لوبې په لاره اچول څه معنا لري؟ لوبې شروع کړې، لوبې پیل کړې، لوبې روانې کړې، لوبې کوي. زموږ لهجې واقعا د پښتو ژبې، هر لهجه د ژبې یوه خزانه ده. دومره لغتونه پکې دي، داسې اصطلاحات پکې دي چې هغه باید موږ راټول کړو، خوندي کړو، د ډکشنریو کې خوندي کړو او د اصطلاحاتو په کتابونو کې خوندي کړو او د هغو نه کار واخلو، ځکه هغه ټول په ښایسته ژبه، په روانه ژبه، په ولسي ژبه ویل شوي. لیکن پاتش و دل هجو لیکل هغه زموږ د ژبې د پاره زیان ده. د پخوانه خو هڅه شوې وه چې پښتو یوه شي چې باړهګلۍ وروستۍ هڅه وه او باړهګلۍ ډېره زیاته ګټه پښتو ته ورسوله، لیکن متاسفانه په اوس وختونو کې هڅه کېږي چې لهجې ولیکل نشي. کندارۍ لهجه، ننګرهارۍ لهجه په دې فشاري کېږي او دا د ژبې د ورانۍ بنیاد دی.
د سیمینار په وروستۍ ورځ د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ هم راغلی و. د پخپلو خبرو کې پر ځوانانو ټینګار وکړ چې ارومرو باید د خپلو ژبو ادبیات ولولي او خپلې ژبې ته خدمت وکړي.
کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے زبان کی ترقی اشد ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا
ہوں ہر قوم د پرمختګ لپاره د ژبې پرمختګ ته زیاته اړتیا ده او زه فکر کوم چې چا ادبیات نه ولوسته هغه هیڅ کله د عقل او شعور څښتن نسی جوړېدای. موږ ته چې کوم خطر دی، ځینې وایي بلوڅي، براهوي او پښتو مړ کېدونکي ژبې دي، نو از موږ د ځوانو ادیبانو مسؤلیت دی چې دا مغالطه ختمه کړي. دا یو وشتمه پیړۍ ده، موږ پر خپلو ژبو ویاړ کوو او باید خدمت ورته وسي. په سیمینار کې د ټولو پوهانو او لیکوالو په خوښه دا پریکړه وسوه چې د میزان لومړۍ یا د سپتمبر درویشتمه نیټه به په پښتونخوا، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو د کلتور ورځ وي او هر کال به لمانځل کېږي. د سیمینار په پای کې قراردادونه هم ولوستل شول چې د ټولو برخوالو لخوا د لاس په پورته کولو سره تصویب شول. په قراردادونو کې له حکومتونو وغوښتل شول د پښتنو له ټولو سیمو ترهګر وایستل سي او په ترهګرۍ کې وران سوي ټول ښوونځي د بیرته جوړ او فعال سي. په ټولو پښتني سیمو کې د په دولتي او شخصي ښوونځیو کې تعلیم په مورنۍ ژبه سي. د یادونې وړ ده چې دا په کوټه کې د پښتو څلورم او په مجموع کې لسم نړیوال سیمینار وو. تر دې مخکې په پېښور او کابل کې هم په تیرو کلونو کې د پښتو نړیوال سیمینارونه سوي دي چې د اوسني سیمینار غونډې د پښتو ژبې، ادبي، علمي، د ښوونې او روزنې ستونزې پکې څېړل سوي دي.
ناول لیکوال محمد انور وفا سمندر په دې وروستو کې خپل نوی کتاب د مینې کولو جنت چاپ کړی دی. ښاغلی سمندر په دې کتاب کې 8 کیسې او خاطرې چاپ کړي دي چې یو شمېر یې خپلې او ځینې یې د نورو لیکوالو دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلی سمندر دا اثر د نوموړي له نورو اثارو سره د محتوا او موضوع له اړخه متفاوت دی. په همدې باره کې مې له ښاغلی سمندر سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه درکوم. سمندر صاحب، تیر کال مو د بل بدلولو دوزخ چاپ سو، بیا له هغه وروسته د ځان مندلو برزخ و، او سږ کال مو شروع له خیره سره په مینه وکړه. د دې مبارکي درته وایم. البته دا کتاب مو چې ده، دا مو له نورو دوو کتابونو سره متفاوت دی. له خاطرو او کیسو نه علاوه نور څه دي پکې؟
زه د خپل لیکوالۍ په دوره کې د ځینو دوستانو چې ډېر راباندې ګران دي، تر دې نقد لاندې وم چې تا ټولنه هېره کړې، ولس ته هېر کړی او اجتماعي مسایلو باندې نه راګرځي. نو ما ویلی چې راځه دغه چلند بدل که، داسې یو څه راوړه چې د هنر په کلالۍ کې ته وکولی شې د ټولنې د بېلابېلو اړخونو تصویرونه هم وړاندې کې. نو تقریبا لنن څخه یو نیم کال د مخه به وو، یو دوه کاله د مخه وو، په ګرداب ورځپاڼه کې ما هلته د یوه کلیشه درلودله د ژوندۍ زمانې په نامه. په هغه کې مې یو کالم مې ورته ولیکه د بل بدلولو دوزخ په نامه. خو مې لیکه چې دا کالم او هغه محتوا چې باید دلته راشي تر دې یو کالمه زیاتیږي. نو هغه 200-300 کالمه سو، او دا کالمونه ما د ګامونه په نامه وړاندې کړل. وروسته زه دې پایله ته ورسېدلم چې دغه موضوع چې ما پیل کړې ده، دا ډیر ژور څېړلو ته اړتیا لري، ځکه زما د پیژندنې له مخې د بل بدلولو دوزخ د افغانستان او د افغان انسان په جسم، په روان، په حواسو، په عواطفو راغلي سره او شنه دوزخي توپانونو او په دې ترڅ کې د انسان پر انسانیت باندې پیښولو د تراژیدۍ یو ډول شاعرانه نقد و. د ما مقصد، مخه مقصد دا و، هر هغه چا چې د بل انسان ژوند ناروا بللی یا د هغې ژوند تر پښو لاندې کړی، د خو نقد و، دا که هر څوک و. نو هغه کار ما په هغه ټولګه کې بشپړ که، او هغه د بل بدلولو دوزخ په نامه 40 چاپ سو، 8 وروسته پسې ما نور هم ولیکل. چې دې پایلې ته ورسېدلم چې هغه کار چې زه غواړم باید یوه رنگینو تابلوگانو یو لوی ټولګسی یو موزیم ګوټی شي چې ژوندۍ حوادث دی غول لارې چغی وهی او خپل درد د مینې په الفاظو بیان کاندي، نو دا باید نور څم لزان سره ولري. بیرته راوګرځیدلم چې ځان مې دې ټولنې د ټول روحي ذهني او عاطفي وضعیت یو بیلګه وبلله. د ځان په لټولو پیل وکړه چې د دې لیکنو پایله هم د ځان موندلو برزخ سو. په دې کې ټوله هڅه دا وه چې دا ومومم چې موږ هغه موجودات چې خدای پاک د یو سپین تازه بې فکره تاکوون بې اخلاقو موجود په توګه د یوې سپېڅلې مور له لمنې پیدا کړي یاستو. دغه سپینې پاڼې ولې داسې سرې شنې سوې؟ ولې داسې په اورلنو مجموعې بدلې سوې؟ نو دلته د ما ډېر کار له ذهن سره ده، ځکه زموږ انسانیت ایډیالوژي تسخیر که او مسخه که. نو کله چې ذهن ایډیالوژیک سه، نو دا انسان په ظاهر انسان ولې په درونی لحاظ د قابلیتونو له پلوه د دریځونو له پلوه یو ژوندی او ګرځنده دوزخ ده. هر لحظه یا په خپله خبره یا په خپل حرکات یا په خپل چلند سره بل انسان داغي. نو د دغې لټه وه په غپ سې په دې فکر کې سومه چې ښه دا خو دا
دوزخ هم اوسو برزخ هم اوسو، نو راځه چې
نو اوس درمل څه دي. یو ورځ مې د فیسبوک په پاڼه زما یو ډېر مینهګر ځوان دوسته یو رحمان وسیل ده د لقمان حکیم یو خبره رایښې وه چې لقمان حکیم نه چا پوښتنه کړې وه چې تا دغه ټول عمر د خلکو په درملنه تیر که، هغه تر ټولو ښه درمل چې تا وموندل هغه څه و؟ ده ورته ویلې چې مینه. بیا یې پوښتنه دې وکړه چې که دې درملو کار ونه کړ، نو لقمان حکیم وایي بیرته ځواب ورکړي چې درمل ور زیات کوي. بیا یې پوښتنه تې وکړه چې که بیا یې کار ونه کړ، وایي درمل ور زیات کوي، یعنی مینه زیاته کوي. نو زه دې پایله ته ورسېدم چې د دې جغرافیې د دې ایډیالوژیکو دوزخونو سوځولې جغرافیې چې ډېر زخمونه حتی پټ دي په سترګو نه لیدل کېږي، د دې لپاره یوازینی معجون چې کولی شي د دې درونو بیرون بیرته درمل کړي او یو متعادل وضعیت ته راوباسي فقط د مینې معجون ده. نو د مینې معجون ورکولو ظرفیت چیرته ده؟ دغه له موږ ټولو نه دغه ادرس شاید له زیاتو نه ورک وو. موږ ټول په دې فکر یاستو چې لومړنی تګی، لومړنی سوځېدلی، لومړنی قحطي وهلی زه یم. دا عمان نیازی ولې له ما سره مینه نه کوي؟ ولې دی د ما سپین ټکي نه شي لیدلی؟ در حالې چې زه خبر نه یم چې عمان نیازی په روحي، عاطفي، ذهني او حتی جسمي لحاظ شاید تر ما نه زیات دغو ورونو سوځولی وي، زه ولې قدم نه ور اخلم؟ نو دلته د دغه شي بیانول و چې موږ هر یو د مینې یو پټ له ځانه ورک رودګی یاستو. دغه رودونه باید د باندې راوباسو. موږ کله چې دغه رودونه راوباسو د باندې، د دې وطن ټول هغه زخمونه او دردونه چې ټوله نړیواله تړنه ورته لاس تړلې ولاړه ده، وایي چې دا نه کېږي دا وطن. شاید هم چې د اوس وخت ډېر لوی اکاډمیکې څیرې دې پایلې ته رسېدلي وي چې دا جغرافیه او دا ولس دا د جوړېدلو وړ نه ده، خو زه وایم چې جوړېدلو وړ ده. فقط دا چې د مینې معجون له ځانه وبهو. نو په دې خاطر سره ټوله هڅه په دې ټولګه کې دغه ده چې موږ مینهګر شو. دلته په مینه کولو جنت کې اته څلوېښت ګامه دي. دا ټول ګامونه هر لوستونکی په لومړي ګام کې موندلی شي، خو د دې تر څنګه هر ګام ځان ته مستقل او خپلواک اثر ده، ځکه د ما په نظر د بشر تر ټولو لوی او ستر او ورنورک رسالت دا ده چې مینه بیان کړه، مینه وکړه، مینه ووایي. ځکه زه مینه ته د لومړني شعر په سترګه ګورم، ځکه نو دا مینه شعر شوه. نو موږ په دې خاطر د ما دا وعده ده چې ټول انسانان پټ شاعران دي یا بالقوه شاعران دي، خو دوی مینه نه کوي، ځکه نو موږ کله کله د وچو دوزخي موجوداتو په شکل سره لیدل کېږو یا هم چلند شي.
سمندر صاحب، د دغه کتاب د موضوعاتو په حیث کې راته وایسته، خاطرې دي، کیسې دي، بل
دلته ټوله خبر دا ده په هر ګام کې د ما هڅه دا وه څه کولی سم د خپلو خلکو لپاره. زه د مینې لپاره چې خدایي مسلک ده، خدایي مکتب ده، خدایي اخلاق دي، د دې د ورکولو لپاره څه کولی سم ټوله هڅه مې دا وه. خو دا کار مې په څه کړی ده؟ یو شمېر نقل قولونه هم پکې شته. دلته کیسې دي ژوندۍ کې د مینهګرو انسانانو د مینې کولو کیسی دی دلتا د داسې مور قصه ده چې دی ماشوم وسو په استرالیا کې او ډاکټران ورته ویلي چې ماشوم دی مړ ده یو خدا سی وی چې زمونږه کله کله تعالی زیات وی خدای پاک ډیر لوري نه روانه کی ډیر اولادونه راکی خو کله کله باجی انسانان چې د پیسو د شتمنۍ او د ټولنیز موقف لحاظ ډیر سلری خو اولاد نه ور کوي نو دی خځه باندې انتظار دولت خو دی خځه ته چې دا اعلان وکړي چې په تاسف سره تاسو ته بلغو چې تاسو ماشوم زوندای نه ده دی د خپل ماشوم په خپل سینه پورې کیو او دی ته الالو شروع کړ په خپل ژبه دا دی چې په لالو چې ختمېدله ماشوم په حرکت راغی خو ټیپ د ټیپ ډاکټرانو ویل چې متاسفانه موږ د خپل اکاډمیک دریز د حق نه راکې چې دا دی ټیبي پیخي په توګه سبکو نو بس موږ له دې باندې له بحثه تیریږو ولی د ماشوم ژوند پیدا دا ډول قصیب کیدی او زن زمنا ناکسونه دی وسره یعنی هڅه مې دا و چې دلته لوستون کې د کلام په جامه کې هم نقاشي وګوري عام دغه متن دونه سندری سی دونه موزیکال سی چې دوی داسې فکر وکا چې دوی لوی ارکستر سره د دې کتاب ولوستل پیل کړی دي او زمنن عینی انسانان دي چې هلته ولاړ دي یو قصې بیانېږي
سمندر صاحب په دې کې نقل قولونه هم دي او تاسو هم تقریبا د نقل قول په هغه ځمکه کې تقریبا خپلې خبرې کړې دي څه ضرورت و نقل قولونو ته
زه هیڅ کله نه غواړم چې د لیک په ډګر یو یکتاز او دیکتاتور موجود واوسم چې لوستونکي ته ووایم چې صرف دایمه واوره زه درته فرصت ورکوم ټوله هڅه مې دا ده چې د ده د زړه ګل کوم شی راغوړولی شي کوم غږ راغوړولی شي هغه غږ ولاو که د یو تبیتي راهب هم یم راوړی ده نو هڅه په دې خاطر وه که نقل قولونه راغلي د مشرانو خبرې راغلي وي د مینګرو انسانانو خبرې راغلي دي فقط مخور نه دا
فرضاً د دې نقل قولونو په جمله کې داسې یو څه همسته خو هغه وویل نه 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 برای ستا حق دی
دا یوه قصه ده دوه دانې لوبغاړي د منډې سیالي کوي یو تور پوستی افریقایي ده یو هسپانوي سپین پوستی ده دوی منډې وهي دا افریقایي تور پوستی اول ده خو کله چې هغه وروستي خط ته رسیږي دی ګامونه ورو اخلي دا سپین پوستی ورته وایي خط هغه ده مه درېږه سپین پوستی کولی سو چې دلته د بری جام او نړیوال قهرمانۍ جام ترلاسه کړه خو ده دا کار ونه کړ ده د خپل ملت ټول احساسات یې هیر کړل هغه د خپل منیت ټول هسکونه یې رانسکور کړل خو مینګر زړه یې ورته دا اجازه ورنه کړه چې په غلطۍ ګامونه لغه نه مخکې کړه نو هغه ته یې ویلې چې هغه د ګام دل تور پوستی کامیاب سو وروسته چې پوښتنه ترې وکړه تا ولې ماته راوښود وایي دا یې تا حق و ځکه تل تر ما مخکې وي نو دا انسان دی ما په نظر یو مینګر انسان دی یو فاتح انسان ده
له دغه کیسو نه څه راته لولې له خاطرو نه څه راته لولې
ساسو که خوښه وي شپږویشتم ګام ته راځم او دلته وړوکی سرلیک ته غرا اخلم مینه په کولو کې غیږي مینه دی ویلو نه ده مینه په کولو کې شته ځکه نو موږ په زرهاو رانوره کې لیلاګانې لرو په زرهاو مجنونان بیگیرې ګیرور ګیره خریلي شاوخوا خپل جلوهلي زړونه په اور او په بوهي مینان شته خو غیږي نه هغوی غږیدلو ته وخت نه لري مینه شته خو چې وشي مینه نه غږیږي خو چې وشي مینه په کولو کې ځان ښیي
کورمودان سمندر صاحب
ډیره مننه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
ځینې کیسې او حکایتونه د اوچتو پیغامونو له توسنه مشهورې دي ځینې بیا د عالي نثر او نادره تصویرونو په وجه خو په دې دوو سربیره یو شمیر کیسې بیا تخیل پاروي وږمه رشیدي نن همداسې یو حکایت راوروي
غلا شوی تاج یوه ورځ پاچا له خپل وزیر سره ښکار ته لاړ پاچا چې ډیری ګرځېده ستړی کړ د ولی د نونې سیوري ته پرېوت خوب یوړ خو له خوبه چې څنګه راویښ شو پام شول چې تاج یې نشته تاج یې نه پر سر باندې نه چیرته چارچاپیره او نه د سامان په ګونۍ کې و هیڅ چیرته نه و وزیر ته یې وویل تاج مې چا وړی دی وزیر ورته وویل اعلی حضرت زه خو په خیال کې هم ځان ته د اجازه نه ورکوم چې ستاسي تاج ته لاس وروړم او بل می هم هیڅ څوک نه دی لیدلی چې دې خواته دی را تیر شوی وي. پاچا چې بې حده په قهر و وزیری وواژه. حال دا چې هغه خوراکی هیڅ ملامت نه و او تاج په اصل کې د پیریانو ملکی پټ کړی و. پاچا تر دې وروسته له خلکو سره لیدل بس کړل، ځکه دا ورته د شرم خبره ښکارېده چې خلک یې بې تاج وګوري. امر یې وکړ چې هیڅوک په هیڅ وجه اجازه نه لري چې کوټې ته ورشي. کرۍ ورځ به په بنده کوټه کې یوازې ناست و. پاچا درې ښکلي او نیک خویه زامن لرل چې پلار ورباندې خورا ګران و. هغوی د پلار د چلند بیخي حیران کړي و. یوه ورځ مشر کشرانو ورونو ته وویل، زموږ پلار ولې ځان یوازې کړی دی؟ خامخا پسې شي خوا بدی دی، زه ورځم او خوشحاله ومې. خو مشرې زوی چې څنګه دروازه ور پرانیستله، پلار ورباندې چیغه کړه، وزه وزه کنا گزار در باندې کوم. مشر شاهزاده د پلار له کوټې په منډه راووت. منځوي شاهزاده هم هڅه وکړه چې پلار ته ورشي او له یوازیتوبه یې راوباسي، خو د مشري چلند ورسره وشو او خجالت راووت. په منځوي ورور پسې کشرۍ ورور بنجیامین چې په پلار باندې خورا ګران و، د پلار کوټې ته د ورتلو اراده وکړه. کشرۍ شاهزاده پلار ته خواست وکړ چې په مشکلې خبر کړي. پلار یې ورته وویل، حال نشم درته ویلی، ډیره د شرم خبره ده. کشرۍ وویل، پلاره که حال نه راکوې زه ځان وژنم، ځکه تر دې راته مرګ ښه دی چې پلار مې یوازې او خوابدی اوسي. شاهزاده د دې خبرې له کولو وروسته د خپلې تورې څوکه خپل زړه ته ونیوله. پاچا ورباندې چیغه کړه، لرې کړه بچیه، توره لرې کړه، زه به ټول حال درته ووایم. پاچا کشرۍ شاهزاده ته د تاج د ورکېدو کیسه وکړه او ټینګار یې ورباندې وکړ چې نور ورونو ته به حال نه وایي. کشرۍ شاهزاده چې د پلار خبرې ښه په غور واورېدې، وویل د ځمکې په مخ د پیریانو له ملکې فاتال سینو پرته چې په ځنګلونو حکومت کوي، نور هیڅوک دا جرأت نه لري چې ستا تاج پټ کړي. زه به په دې پسې ټوله دنیا چان کړم، یا به تاج بیرته راوړم او یا به مې بیا ونه وینې. بنجامین یو آس زین کړ، ښه ډېرې پیسې یې راواخیستې او روان شو. له اوږد مزل وروسته یوې درې لارې ته ورسېد چې د هرې یوې په سر یوه تیږه ولاړه وه. د لومړۍ لارې په تیږه لیکل شوي و چې که په دې لار روان شي راستنېدلی شي. د دویمې لارې په تیږه لیکل شوي و معلومه نه ده چې راستون به شي او که نه. په درېیمه لار لیکلي و چې هر څوک چې په دې لاره روان شي راستنېدلی نشته. بنجامین له څه فکره وروسته درېیمه لاره غوره کړه. لاره په اوله کې بده نه وه، خو چې لږ مخکې لاړ تیرو تیګو او سپنګور اغزونو بوټو تک پکې سخت کړ. راز راز وحشي ځناور له یو بل مشکل و. لار وار په وار دومره جنجالي شو چې آس ته پکې تک سخت شو. بنجامین له آسه راکوز شو، واګه یې ورنه لرې کړ، په تندي یې ښکل کړ او ورته ویې ویل، زما وفاداره آسه په خدای دې سپارم. آس همدلته پاتې او بنجامین پلی روان شو. له بیخي ډېر مزل وروسته یوې ډبرینې کوټې ته ورسید. دی چې بې حده وږی او تږی و، د کوټې دروازه یې وټکوله. د کوټې له منځه یو آواز راغی، څوک یې؟ شهزاده ځواب ورکړ، یو بې آسه او بې وسه اصیل زاده چې یو څه اوبه او خواړه غواړي. دروازه یوې ښځې پرانیسته او په تعجب سره یې وویل، زلمه کیه، د ځمکې د مخ په دې وحشي سیمه کې څه بلا غواړې؟ زه بارایم د اکویلو، یعنی د شمالي باد ښځه یم. دی تللی دی چې د لرې سیمو په دنګو غټو ونو ولګیږي، خو چې راستون شي وږی او قهرجن به وي، یا به دې وخوري او یا به دې والوزوي چې ټوک ټوک شي. بنجامین ښځې ته خپله کیسه وکړه چې په فاتال سینا پسې ګرځي. ښځې په زلمي شهزاده زړه وسوځېد. ژر ژر یې د هغه د څښاک او خوراک غم وکړ او د فاتال سینا په باره کې یې ورته وویل چې د هغې په باره کې هیڅ معلومات نه لري. دې له ځان سره فکر وکړ چې میړه ته یې ګوندې د فاتال سینا ځای معلوم وي. دا یې تر کټ لاندې پټ کړ او پوه یې کړ چې شمالي باد اکویلو د دې میړه دی، له هغې به ځان پټ ساتي. لږ وروسته شمالي باد اکویلو وږی او قهرېدلی را ورسېد. دی چې د وږي لیوه غوندې وږی وو وی ویل دلته د بنیادم بوی ځي بوی له ډیر نږدې ځایه راځي بنیادم دلته نږدې چیرته پټ دی ما ته آن د ده د ویرې بوی راځي زما یقین دی یقین مې دی دلته نږدې بنیادم پټ دی ښځې ورته وویل هسې ګمان کوي دلته یوازې د زړو هډوکو بوی دی چنغري ته مې اچولی دی سوځیږي دا ټول وهم لوږی در پیدا کړی دی راشه په دسترخوان کینه خوندور مکرونی وخوره چې لوږه دې ختمه شي وهمونه به دې هم ختم شي ښځه او میړه دواړه په دسترخوان کیناستل مکرونی یې وخوړل شمالي باد چې ښه ډیر مکرونی وخوړل ښځې ته یې وویل زه خو دې خوندورو خوړو بیخي مور کړم اوس نو هیچ چاته تاوان نه رسوم زما ښکلې باره ستا یقین دی چې په کور کې څوک نشته باره وموسېده وی ویل اکویلو یو ډیر ښه او د ډیرې درنې کورنۍ یو زلمکی راغلی دی یوه پوښتنه لري چې له تا سره یې خامخا ځواب شته که دی د دې پوښتنې ځواب ومومي نو نه یوازې به د هغه له پلار سره بلکې له یوه پاچا سره مرسته شوي وي که ته قول راکوې چې څه نه ورته وایې زه یې درته رابولم اکویلو چې اوس ښه مور او آرام و باره ته وویل قول مې دی هیڅ نه ورته وایم راوی بوله د شمالي باد ښځې شهزاده راوبله او شهزاده چې اکویلو ولیده ورته وی ویل د شمال د سړو وطنونو باده ستړی مشي شمالي باد ورته وویل ته څوک یې شهزاده ورته وویل زه بنجامین نومیږم د خپل پلار په ورک شوي تاج پسې راوتلی یم غواړم فاتال سینا ومومم د پیریانو ملکه زما یقین دی چې تاج هغې پټ کړی دی شمالي باد چې اوس په تبه کې و له بنجامین سره یې نرمې خبرې کولې او ورته وی ویل زه چې په ځمکه باندې الوتم د پیریانو ملکه فاتال سینا مې ولیده چې همدا تاج ورسره و یو دستور یو شال او یوه طلایي مڼه چې ساز غږوي هم ورسره وي چې له دوو خوندو شهزادګیو یې غلا کړي او هغه کمبخت یې په یوه کوهي کې بندیاني کړي دي شمالي باد د فاتال سینا د مڼې او د هغه کوهي پته چې دوی خوندې پکې بندیانې وي بنجامین ته ورکړه بنجامین پوښتنه وکړه فاتال سینا مڼۍ ته به څنګه ننوځم اکویلو بنجامین ته یو ماجون ورکړ ورته وی ویل دا ماجون به چوکیدار ته ورکړي هغه به ویده شي او چې مخکې لاړې باغوان راځي بنجامین بیا پوښتنه وکړه له باغوان سره به څه کوم اکویلو ځواب ورکړ د فاتال سینا له باغوانه مه ویرېږه هغه زما ملګری دی زه به دی ورباندې وسپارم وروسته بیا شمالي باد وویل زه نن شپه نور نه وږی کیږم خو ګوره چې سبا شپه دلته پاتې نه شي سبا شپه به دی په خپله لمن کې ونغاړم او ټوک ټوک به شي بنجامین له شمالي باده او د هغې له مهربانې مېرمنې سره خدای پاماني وکړه روان شو په سبا ورځ دی د فاتال سینا مړۍ ته ورسید چوکیدارې په ماجونو ویده کړ او مخکې لاړ دغه وخت باغوان مخې ته ورغی باغوان ورته وویل څه نومیږي ده ورته وویل بنجامین باغوان ورته وویل غم مه کوه ستا سپارش را باندې شمالي باد کړی دی ته به په دې لاره د ماڼۍ پوړیو ته ځان ورسوې هورې دوه د تورو تیږو پیرهداران ولاړ دي هغوی له ما پرته چې ملکې فاتال سینا ته ګلونه وروړم نور چې ملکې ته د ورتلو هڅه کوي وژني ته به زما جامې واغوندې او یو لوی ګلدان به مخته نږدې ونیسې چې دوی در باندې پوه نه شي باغوان خپلې جامې بنجامین ته ورکړې او د سپینو ګلابونو یو لوی ګلدان یې په لاسونو کې ورکېښود چې کله د تورو تیږو له پیرهدارانو تیریږي مخته یې ونیسي چې هغوی مخ ونه ګوري بنجامین د تورو تیږو په پیرهدارانو باندې تیر شو او د ویدې ملکې کوټې ته ورغی بنجامین تاج د ستوریو شال او طلایي مڼه چې درې واړه د تخت په سر د ولاړ سایبان د پاسه ایښي وه راواخیستل بیا یې ویدې ملکې ته وکتل ډېره ښکلې وه زړه یې وغوښتل چې په همدې ویده حالت کې مچکه ورنه واخلي بنجامین د ملکې په مخ ورټیټ شو خو دغه وخت طلایي مڼې ساز وغږوه او بنجامین وویرېده چې حسینه ملکه راویښه شي بنجامین ژر د ملکې له کوټې راووت له تاج شال او مڼې سره د یاسمن ګلانو یو لوی ګلدان مخې ته نیولی د تورو تیږو له پیرهدارانو راتیر شو له ده سره قسمت ډیره ځواني وکړه ځکه هر چا که د پیریانو ملکه ښکل کړې وای سمدستي په ډبرینه مجسمه بدلېده بنجامین له باغوانه مننه وکړه او مخ په کوهي روان شو له شپږو ساعته مزل وروسته یو وچ کوهي ته ورسید کوهی دومره ژور او تیاره و چې تل یې نه ښکارېده د کوهی په سر په هوا کې یو بته چې خورا لوی وسرونه و راتاویدله. بته را کوزه شوه. بنجامین یې پرېښود چې تر تخرګ لاندې یې ننوځي او کوهی ته یې کوز کړي. لوی بته بنجامین په تخر کې نیولی کوهی ته ورکوز کړ. لاندې په کوهی کې دوې نجونې ولاړې وې چې السینا جادو ورباندې کړی و او بندې وې. بنجامین ورته وویل، دا د ستاسې شال او د سرو زرو مړه، او بیا د بتې له وزره را کوز شو. بنجامین ورته وویل، تاسې نور آزادی یاستئ، کله ما سره ځئ دلته د بتې تر تخرګ لاندې ننوځئ. شهزادګۍ چې بې حده خوشحاله شوې وې له بنجامین سره د بتې تر تخرګ لاندې ننوتې او له څاره ووتې. بته ډېره لویه وه، والوته والوته او هغه ځای ته ورسېده چې د بنجامین آس ولاړ و. دلته بنجامین له بتې سره خدای پاماني وکړه، پخپله او دوی شهزادګۍ ورسره په آس سپاره شول، کور ته روان شول. پاچا خپل ورک زوی او ورک شوی تاج دواړه ولیدل، بې حده خوشحاله شو. د زوی مخې ته په ګونډو شو او تاج یې د بنجامین په سر باندې کیښود. پاچا وویل، تا چې د فاتل سینا خطرناکې سیمې ته سفر وکړ او تاج دې بیرته راوړ، دا د حق دی چې تاج په سر کړې. دا تاج دې ستا وي، ته یې حقدار یې. بنجامین له کشرۍ ملکې سره واده وکړ. له دې وروسته دوی د خندا، خوشحالۍ او کامیابۍ ژوند کاوه.
سمو د لمخه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشرتابه څرګنده کړې وه چې په روان کال کې به د میرمن بهیر درې تنه غړي انګلستان ته ځي، او هلته به د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې چې د لندن د سوهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون کوي. خو وروسته معلومه شوه چې په فستیوال کې یوازې اغلی سایر شریف برخه اخیستې وه او نورو دو تنو ته د سفر زمینه نه وه مساعده شوې. زموږ همکاري مسعودی نیازی د همدې فستیوال په باره کې له اغلی سایر شریف سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اوس را سره په خبرونه کې میرمن سایره شریف موجوده ده. له دینه به پوښتو چې د دې سفر موخه څه وه، او آیا د بهیر نور غړو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و کنه؟
مننه. تقریبا و اته میاشتې مخکې د انګلستان د ساوت بینک سینټر له خوا نه موږ ته ایمیل راتلو چې باید د بهیر او بهیروالو په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته دا فستیوال هر کال دایریږي، او خصوصا هغه هیوادونه چې په هغې کې پسله جنګ ځپلي دي، اسیایي هیوادونه او د نورو هیوادونو په دې کې برخه اخلي. او سږ کال میرمن کلتوري ټولنیز بهیر سره دوی په تماس کې شول چې باید په دې فستیوال کې برخه واخلي. بغیر د مانا یعنې د مسؤولې په توګه دوه نفره شاعران بلل شوي هلته چې دوی د دیویزې اخیستنو د مشکل سره مخامخ شوي، او دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. چې دوی د دیویزې اخیستنو د مشکل سره مخامخ شوي، او دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته تاسو خبرې سي دیویزې اخیستل بیا خصوصا اروپایي هیوادو ته په افغانستان کې مشکل ده. دوی د انګلستان د مربوطه اورګان ټول مصارف د درو کسانو یا دوه نفر شاعران او زما په شمول موږ یعنې ویزې لپاره باید ګاونډیو هیوادو ته، هند ته یا دوبۍ ته باید تللي وای. چې هغې جملې نه موږ هند ته لاړو، مصارف د دوی په غاړه وو، او خپله د فستیوال کې د ګډون څومره ورځې چې وې د هغې مصارف په شمول موږ دوی مصارف تادیه کړل، او موږ هند ته لاړو. متاسفانه چې دوه کسانو ته یې ویزا ورنکړل شوه، او زه هلته لاړم. فستیوال په مجموع کې دوه ورځې وو، خو نورې دوه ورځې تقسیم اوقاتس جوړ شوی و چې زه باید د افغانستان د میرمنو په برخه کې او خصوصا د ادبیاتو برخه کې چې په مختلفو راډیوګانو کې خصوصا بی بی سي کې زه دوی ته معلومات ورکړم. د خوشحالۍ ځای دا و چې په دې فستیوال کې د عمومي ټایټل یا د عمومي موضوع د افغانستان لپاره ځانګړی شوی وه، او عمومي بنر د دې فستیوال افغان پولیسو چې سلای درلوده، او په سلا کې ګل د سمبول په شکل کې ښودل شوی و چې دا خپل ذات کې د دې نمایندګي کوله چې افغانان د سلا او د خشونت او د منفي مسایلو سره علاقمن نه دي، بلکې دوی په ادبیاتو کې د شعر په ژبه دوی دا مسایل غاندي. او سبا ورځ چې اساسي ورځ د فستیوال وه، په هغې کې په لنډیو باندې لکه د ګردي میز په شکل سره زه وم، او څوک چې کته سپیاد وي تقریبا دوه درې کاله مخکې هغه امریکایي ژورنالیست وه چې افغانستان ته راغلی وه، په میرمن بهیر کلتوري بهیر کې برخه اخیستې وه، او خپله د بهیروالو په مرسته دي لنډۍ راټولې کړې وې، ولایاتو ته تللې وه، قندوز ولایت ته، زابل ته، هلمند ته، او خپل کابل ښار کې مختلفو ساحو ته تللې وه، لنډۍ راټولې کړې وې، او بالاخره دغه ټولې لنډۍ په انګلیسي ژبه دي ترجمه کړې وه، او د کتاب په شکل سره سره چاپ شوی چې په دې ګردی مس کې زه او اساسي ملمنو زه او د ایلیزا د ژورنالیست او چې د لنډي پښتو لنډي په انګلیسي ژبړلې او بیا کتاب چاپ کړو نو په دې کې بیا د لنډي په حق معلومات ورکړل شو په انګلیسي لنډي ول وستل شوی دغه مفهوم محتوا ما په خپل ژبه ویل او برته په انګلیسي ترجمه شو په البته دا یو تقریبا 2 درسه وکسان په سالون کې ناستو ورسته بیا په اړوند پښتنې ډیر وشوي بیا په پای کې هغه کتاب ډیر کسانو واخیستو چا چې واخیستو د امانت قزلر لچ تاسو په خپل ژبه په کتاب کې باید ولیکي مخته ډلې کې کسان دوی په پښتو نه پودل مګر تقزای دا چې باید پښتو دوی ته ډلې شي هغه کتاب چې څومره خرج شو یو سلو اتیا پاونډ کې لګي پیسې وی ډیر پیسې هغه بیرته بهیر ته وخت شي ورکړ شي
میرمن شریف دا هغه کتاب چې تاسو مخ کې یادونه وکړه چې الیزا په نوم یې میرمن چاپ کړی وو
دا هغه کتاب چې الیزا په انګلیسي چاپ کړی وو او په پای کې لکه څو ټوک چې خرج شو هغه پیسې بیا خپل یعنی پیسې دي حق دوه مګر هغه بیا بهیر ته ورکړي دوه مورز بیا هغه ورځ بیا د لندن د خوانځي مختلف خوانځي ځوانان هم راغلي ویل تشیر ویلو په هغه ورځ بیا هم په لنډي بحث وشو او ښه استقبال وشو د لنډي نه او لنډي ورته تعریف شو هغه ځکهونکو ته چې کله زه بیرته راغلم دوی د انټرنیټ لاره دوی په انګلیسي ژبه لنډي جوړی کړي موږ ته را لګل وی چې په غنه بهیر به نظر ورکي کڅه هم یعنی دوی خپل هڅه کړي و چې لنډي وي هغه د جوړښت لمخې لنډي وي هغه دیار لسلابه او نسلابه مګر هغه مفهوم چې زموږ په وختو لنډي کې شته یا یعنی هغه د دوی په لنډي کې نه یوازې په انګلیسي کې څه فکر نه کوم چې په بل هیڅ ژبه کې هغه خوږ هنګ هغه معنا هغه مفهوم هغه ډېر غټه محتوا په لنډ الفاظو کې په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې په لنډي کې شته په نورو ژبو کې به زه فکر نه کوم چې په دوی په کې به وي نو دوه مورز هم دا پروګرام وو دا پروګرام کې د خپل د افغانستان د سفارت نه هم څلور کسان راغلي وو زما لپاره د خوشحالتیا ځای دا و چې په دې کتابخانه کې بر علاوه د دې کتاب یو بل کتاب هم و چې په هغه کې لنډي وي او په انګلیسي ترجمه شوی وي او د خوشحالتیا ځای دا و چې په هغه کې د بهیروالو عکسونه هم کې وو اول عکس د لیمانیا ځای و چې ډېر ښایسته غټ په دوام پختی باندې وو په داخل دغه کې عکسونه وو او دغه لومړی کتاب چې الیزا چاپ کړی وو مطابق د لنډۍ تصویر رسم ورته ایستل شوی وو بیا هغه مجموعه دغې بیا په یو لنډ فلم په شکل سره هم جوړ کړی وو چې په مقدمه کې هغه ورو ښودل شو یعنی د افغانستان څیره یې په د هنر په واسطه د لندن اوسیدونکو ته ورښکاره کړه دا کتاب دی په دې درې برخو ویشلی دی چې اوله برخه یې مینه ده یا لاو او دوهمه برخه یې بیلتون و درېیمه برخه یې وطن وو
ښاغلی شریف ستاسو په نظر دا فیستیوال د میرمن بهیر لپاره څومره مهم وو تاسو څومره وکړای شول چې هغوی ته میرمن بهیر ور معرفي کړی چې دلته میرمنې راټولېږي د په ادبیاتو نور ټولنیزو برخو کې کار کوي
البته د بهیر تعارف یا د بهیر پیژندګلوي د پنړۍ سطح مهمه ده نه یوازې زما لپاره بلکې د هر پښتنې هر افغان میرمن لپاره خو په دغې نه مقدمه زما لپاره مهم ده چې د افغانستان ادبیات د افغانستان ښېګڼې او بدګڼې د شعر په ژبه د لنډۍ په ژبه د یعنې هغه د فرهنګ اصلي څیره موږ هلته خلکو ته څرګنده کړه او خلکو ته مو وښودله د موږ ګډون پاکې هلته تک دا په خپل ذات کې زه فکر کوم چې هم افتخار دا یو هم هغه رسالت تر خپل وسه موږ دا کړی تزوم کن بل بهیر والی یا بل سګی نو زه فکر کوم دا خپل سات کې لوی لوی لسترونه نه ده بهیر نه یوازې یعنی د دفاع لته د کابل په ساته د افغانستان په ساته پاتې نه دي بلکې نړۍ نورو برخو ته هم د دې ورس دل چې د په فستیوال کې برخه اخلي او کله شي چې پراتونکو کې بیا هم دا فستیوال نه جوړ شي موږ کول شو چې پراتونکو فستیوالو کې بیا هم برخه واخلو او د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو په ځنګړې توګه د شعر او د نثر هغه د خويندو لخوا د میرمنو ونده په دې برخه کې نه یوازې هیوادوال ته بلکې نړیوال ته پډاګه کو
په چارو کې بریالي اوسې
مننه تاسو نه
السلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
موږ خو پرې خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی
هر شنبه له درو تر پینزو بجو پوری.